The Washington DC na da Voice of America jibo radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی رادیو دینن د جمعې ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مزګر شپه د افغانستان کې پینې می او واشنگتن ډي سي کې د سهار نه بجې دي. په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته ځښ په کوم هر کله وایم نو کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د طالبانو د زندانونو د اداري سرپرست مولا نور الدین ترابی ویلي د اسلام قوانین به پر ځای کوي او د تزندۍ او د لاسونو پرې کولو سزاګانې به ورکړي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې یو سنډې ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن، روس او د چین د خارجه وزیرانو سره په دوړخیز اړیکو او د افغانستان په اړه خبرې ترې کړې. او د پیښور های کورټ د کسیز بینک د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې بالخصوص ویلي وزیرستان کې د لینډ ماینونو په اړه د صوبایي او مرکزی حکومت نه تفصیل غوښتلی دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د طالبانو د زندانونو د ادارې سرپرست مولا نور الدین ترابی ویلي د اسلام قوانین به پر ځای کوي او د تزندۍ او د لاسونو پرې کولو سزاګانې به ورکوي. ترابی چې د طالبانو د بنیاد ایښودونکو څخه دی، د طالبانو په مخکنۍ واکمنۍ کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر مشر و. د طالبانو په دغه رژیم کې د کال 1996 نویم نه تر 2001 پورې سخت اسلامي قوانین نافذ وو او ترابی ویلي چې هغه قوانین به بیا عملي کوي. ترابی چې اوس شپېته کلن دی، د طالبانو په کابینه کې شامل دی او هغه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې هم شامل دی. د اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې هغه ویلي طالبانو چې په خوا کومې سزاګانې ورکړي او کله کله به یې په میدانونو کې سزاګانې ورکولې، هغه دغه سزاګانو ته د نورو غبرګون رد کړي او نړۍ ته یې خبرداري ورکړي چې د افغانستان په نوي واکمنۍ کې لاسوهنه نه کوي. نړۍ د طالبانو په مخکنی رژیم کې د دوی هغه سزاګانې رد کړي وي چې دوی به ښکاره په میدانونو کې ورکولې او د سلګونو په شمیر کې به ورته خلک ولاړ وو. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې یو سنډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن، روس او د چین د خارجه وزیرانو سره په دوړخیز اړیکو او د افغانستان په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په 23 سپتمبر باندې ویلي دي چې دغه لیدنې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې شوې. ویل شوې دي چې د پاکستان خارجه وزیر ټینګار کړی دی چې پاکستان په افغانستان کې ټول شموله سیاسي جوړجاړي ته ژمن دی. هغه په دې خبره باندې زور ورکړی چې یوازې باثبات او ټول شموله حکومت په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې پر ځای ساتلې شي او د دې وړتیا به ولري چې د افغانستان خاوره بیا ترخګر ونه کاري. قریشی ویلي په افغانستان کې نوې سیاسي حقیقت مخې ته راغلی او طالبانو له پکار ده چې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د نړیوالې ټولنې اخلاقي ذمواري ده چې د افغانانو بشري مرستې وکړي. هغه هیله څرګند کړې ده چې نړۍ به بیا هغه غلطي ونه کړي چې افغانستان یوازې پرېږدي. یاد دی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر دا په لومړي ځل باندې د امریکا د سیال سره مخامخ لیدل کتل کړی دی. افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزیر مولا یعقوب په یو نوی غږیز پیغام کې ویلي دي چې داسې راپورونه ورته رسیدلي چې ګنې د طالبانو جنګیالو یو شمېر کسان له طالبانو سره د دښمنۍ او مخالفت په اساس باندې وژلي دي. نوموړي ته په یو منسوب پیغام کې چې د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه باندې خپور کړی، د طالبانو د دفاع وزیر مولا یعقوب د طالبانو ټولو غړو ته ویلي دي چې د طالبانو د مشر د بخښنې فرمان عمومي دی او د هغه په وینا هیڅوک حق نه لري چې دا ژمنه تر پښو لاندې کړي او د دې فرمان خلاف شخصي انتقام واخلي. مولا یعقوب په دې 15 دقیقه پیغام کې ویلي که طالبان له چا سره شخصي دعوه لري نو محکمې ته دې مراجعه کړي او له هغې لارې دې خپل مشکل هوار کړي. هغه طالبانو ته په خطاب کې ویلي که له دې وروسته څوک داسې خپل سري عمل وکړي د خپل عمل سزا به وویني. کابل ته د طالبانو د داخلېدو وروسته دې ډلې عمومي اپو اعلان کړی و او له ټولو دولتي کارکوونکو یې غوښتلي وو چې خپل وظایفو ته لاړ شي. خو د تیرو شپږو اونیو په موده کې د بشري حقونو نړیوالو مدافع سازمانونو طالبان د بشري حقونو په نقض د مخالفانو په وجلو او د خبریالانو او میرمنو په وهلو ټکولو تورن کړي دي. په افغانستان کې هم څو سیمه ییز رسنیو د طالبانو لخوا د قتل او اختطاف او بد چلن راپورونه ورکړي دي. څو موده وړاندې په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې وې چې ښکاره کوي طالبان په پنشیر او د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې خلک په صحرایي محکمو کې وژني. بلخوا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار هدا سیمه کې نن یو وار بیا د دریو تنانو مړي موندل شوي دي. یعنی شاهدان وایي چې مړي ځایي روغتون ته وړل شوي. ځای چارواکو د مړو په حق لباندې څه نه دی ویلي. یاد دی وی چې پرون هم د هدا په سیمه کې د 15 تنانو مړي موندل شوي وو. د ولایت د اطلاعاتو چارواکو د دغه پیښې پخلی کړی دی. خبري سرچینې وایي چې دغه مړي د داعش وسله والو ډلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا سویلي وزیرستان ضلع په دوو برخو کې د ویشلو خبره کړې. عمران خان د رسمل خان ته د سفر په وخت خپل وینا کې ویلي دي چې د ضلع په دوو برخو کې د ویش خبره ځکه کوي چې د محسود او وزیر قبیلو ترمنځ د اوږدې مودې شخړې ختم شي. د ویلي دي چې د ویش نه وړاندې با صوبایي حکومت د ځمکو په سر شخړې هواروي. بل خوځایي مشرانو د ډیور رادیو سره خبرو کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې بالخصوص وزیرستان کې د خلکو ستونز خپل میند جګړه نه بلکې وسلوال طالبان لینډ ماینونه او داسې نور ډیر څه دي. یاد دی وی چې د بيدرکیو لینډ ماینونو او د تشدد ختمون لپاره څو څو واره درنه احتجاجونه د وزیرستان ځای خلکو کړي خو حکومت ورته فهم نه دی اړولې، کوم چې ځای میډیا هم نه دی راپور کړي. د پیښور های کورټ د کسي زبین د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې بالخصوص ویلي وزیرستان کې د لینډ ماینونو په اړه باندې د صوبایي او مرکزی حکومت نه تفصیل غوښتلې ده. خو ځما کوون کې وکیل سجاد احمد محسود غوښتنه د عدالت څخه کړې چې لینډ ماینونو د قبایلی زلون لری کړی شي، دغه ځمکني بمونو ښکار خلکو ته د ازالو کې درملنه دی وشي او د لینډ ماین سیمو نه د خلک لري وساتل شي. یاد دی وی چې د 13 اتل سور زو راهسي په سویلي وزیرستان کې د ځمکني بمونو د پیښو ښکار شو خلکو لخوا جاجی مظاهره روانه ده، خو تر دې دمه پورې کوم سرکاري چارواکي دغه خلکو سره لید کاتنه لیکلي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
مدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګورئ. خبرونه تاسو اوریدل، زه بختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. مدرمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د طالبانو د زندانونو د ادارې سرپرست مولا نور الدین ترابی ویلی د اسلام د قوانینو په ځای کولو او د تیزندۍ او د لاسونو د پرې کولو سزاګانې به ورکولې شي. ترابی چې د طالبانو د بنیاد اخودونکو څخه دی، د طالبانو په مخکنۍ واکمنۍ کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مشر وو. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو همکار شعیب زاده په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
شپېته کلن مولا نور الدین ترابی چې د طالبانو د زندانیانو د ادارې مشر او د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې هم نوم شامل دی، اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې ویلي طالبانو چې په خوا کې سزاګانې ورکړې او کله کله به په میدانونو کې سزاګانې ورکولې، هغه دغه سزاګانو ته د نورو غبرګون رد کړي او نړۍ ته خبرداري ورکړي چې د افغانستان په نوي واکمنۍ کې لاسوهنه نه کوي. ترابی ویلي هر څوک په دې نیوکه کې چې دوی یعنی طالبانو په میدانونو کې په ښکارا سزاګانې ورکړي، خو موږ د دوی د قوانینو د سزاګانو په اړه څه هم نه دی ویلي. موږ ته دې څوک نه وایي چې موږ قوانین به څنګه وي. موږ به د اسلام پیروي کوو او د قرآن قوانین به جوړو. نړۍ د طالبانو په مخکینی رژیم کې د دوی هغه سزاګانې رد کړې وې چې دوی به ښکارا په میدانونو کې ورکولې او د سرګونو په شمیره کې به ورته خلک ولاړو. د طالبانو په تیره واکمنۍ کې قانون و چې په وژنه کې ککړ مجرم ته به د وژل شوي تن کورنۍ سزا ورکوله او د قاتل په سر به یو ډز کولو او دیت به هم قبلېدو. د غلو د پاره د لاس پرې کولو سزا وه او چا چې به په غټو لارو غلاګانې کولې د هغونه به یې لاس او پښه دواړه پرې کول. ترابی ویلي دې ځل به د ښځو په شمول قاضیان وي، د قضیو اوریدنه به کیږي خو د افغانستان د قوانینو بنیاد به قرآن وي او د هغې مطابق به سزاګانې ورکړې کیږي. لاس پرې کول د امنیت دپاره ډېر ضروري دي. هغه ویلي دا ښې اغېزې لري او کابینه ګوري چې سزاګانې په ښکاره ورکړي که نه پالیسي به جوړولی شي. په دې وروستیو کې طالبانو په کابل کې په وړو غلاګانو کې ځینې داسې سزاګانې ورکړي لکه چې مخکې به یې ورکولې، د خلکو مخونه یې تور کړي او په بازار کې ګرځولې دي. د طالبانو په مخکینی واکمنۍ کې ترابی اول ښځې جرنلستانې لري کړې وې، خو اسوسییټډ پریس ته ویلي دوی اوس د تیر په پرتله بدل شوي. په 15 اگست طالبانو کابل نیولې او وروسته یې کابینه جوړه کړې. په کابل کې خبریالان د مظاهرونو ودرولي او ځینې یې نیولي او خبریالانو ویلي او تشدد یې پرې هم کړی دی. طالبانو دغه مظاهرو ته غیر قانون ویلي او خبریالانو ته یې د دغو ډول مظاهرو د کوریج نه کولو ویلي. ترابی ویلي اوس په طالبان ټي وي، موبایل ټلیفون، عکسونه او ویډیوز اجازه وي، ځکه چې دا د خلکو لپاره ضروری دي او دوی دیتا تیار دي. هغه ویلي طالبان اوس د میډیا د لارې خپل پیغام په ملیونونو خلکو ته رسول شي او زیاته کړې ده که سزا په ښکارا ورکول شي خلک به عکسونه او ویډیو جوړولو ته پریښودې شي چې دوی خبروي او د هغې به ښې اغېزې وي. اخوا د طالبانو د تعلیم وزارت وایي تر دې مهاله د جینکو د سکولونو یا ښوونځیو د پرانستلو څه فیصله نه ده شوې او په وینا یې د بیا پرانستلو په طریقه کار روان دی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ټاکل شوې ده چې د جینکو سکولونه به سبا یا د شنبې نه پیل شي. د طالبانو د تعلیم وزارت نن د جمعې په ورځ په دې اړه خپاره شوي رپورټونه غلط بللي او ویلي دي چې تر دې مهاله د جینکو د سکولونو د لړۍ د پیل پاړه کومه پریکړه نه ده شوې. په اعلامیه کې راغلي د جینکو د سکولونو د بیا پرانستلو په طرح کار روان دی چې پایلې به وروستو د افغانستان خلکو سره د تعلیم د وزارت د رسمي ویب پاڼې له لارې شریکې شي. د تعلیم وزارت د روانې ستمبر میاشتې په 13 نیټه د علاقانو د سکولونو پرانستلو خبر ورکړی، خو د شپږم کلاس نه پورته جینکو د سکولونو د خلاصولو په اړه یې څه نه دی ویلي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جینکو د سکولونو نه پرانستل کېدو د هیواد دننه او بهر زیات اندېښنې او نیوکې رامنځته کړې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې سکولونو ته د افغان جینکو تک باید د پامه ونه غورځول شي. د یونیسف لخوا په اعلامیه کې ویل شوی وو موږ ډېر اندېښمن یو چې ممکنه ده اوس زیاتو جینکو ته سکولونو ته د تګ اجازه ورنه کړل شي.
نورونکو دا د وایس اف امریکا دی رادیو دی ورزو یو بل مهم رپورت په لور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع نگران وزیر مولا یعقوب په یو نوې پیغام کې ویلي داسې رپورټونه ورته رسیدلي چې ګواکې د طالبانو جنگیالیو یو شمیر کسان له طالبانو سره د دښمنۍ او مخالفت لامل وجلی دي. نوموړي ویلي دوی عامه معافی اعلان کړي او هیڅوک د داسې کارونو اجازه نه لري. مولا یعقوب دا خبرې اترې په داسې وخت کې کړي چې په جلال آباد کې نن د دریو تنو مړی موندل شوی دی. نور تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د طالبانو د دفاع نگران وزیر مولا یعقوب د طالبانو ټولو غړو ته ویلي دي چې د طالبانو د مشر د بخښنې فرمان عمومي دی او وایي هیڅوک حق نه لري چې دا ژمنه تر پښو لاندې کړي او د دې فرمان په خلاف له چا شخصي انتقام واخلي. د مولا یعقوب دغه 15 منټه ژغیس پیغام د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد خپور کړی چې پکې هغه ویلي که طالبان له چا سره شخصي داول لري نو عدالت ته دلاړ سي او له هغې لارې د خپل شخړه حل کړي. مولا یعقوب طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي که له دې وروسته څوک داسې خپل سری کارونه وکړي د خپل عمل سزا به وویني.
عمومي عفو ده چې اعلان شوی ده و ټولو عسکرو ته و ټولو هغو بدو خلکو ته چې زموږ تش په مقابل کې ولاړ و شهیدان یې کړي دي، خلک یې ځورولي دي. نو چې یوه پله عفو وسوله یوه پله معافي وسوله بیا نو هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي او یا د دې څخه خلاف خپل انتقام واخلي. او په دغه سی خود سره ستوګ باندې کیا څوک وجل کیږي یا تهدیدیږي دا نه د امارت پالیسی ده، نه دا د شریعت سره اړخ لګی.
طالبانو د اگست پر 15 د کابل ترنیولو وروسته د هغو ټولو خلکو لپاره عمومي بخښنه اعلان کړه چې له تیر حکومت یا بهرنیانو سره کار کړی وو او له ټولو سرکاري ملازمینو یې وغوښتل چې خپلو کارونو ته لاړ سي. په تیرو شاو خوشپړو اونیو کې د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقوقو په سرغړونو د خپلو مخالفانو په وژلو او د خبريالانو او میرمنو په وهلو ټکولو تورن کړی دي. د افغانستان څو سیمه ییزو رسنیو هم د طالبانو لخوا د قتل تشتونو او بد چلند رپورټونه ورکړي دي. سمدا وړاندې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښکاره کوي طالبان په پنچیر او د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې کسان د عامو خلکو په وړاندې وژني. د طالبانو د دفاع نگران وزیر مولا یعقوب وایي د طالبانو یو شمیر قومندانانو پر جنو موقو فاسد بد او کمزور خلک د خپلو ګټو او د صف د بدنامۍ لپاره له ځانونو سره یو ځای کړی دي. وایي کومو طالبانو فاسد او بد کسان له ځانونو سره یو ځای کړی وي باید په دې پوسی چې هغه د طالبانو د امارت په کار نه دي.
په هیڅ صورت موږ دغه شی بدکار خلکو ته نظر ورات لرو او نه پریږدو په دې سات کې چې راشي. موږ خپل تفتیش شروع کړی دی. کوم تر دې خبرتیا وروسته بیا هم د چا سره دغه شی بد خلک دغه شی خبيث خلک پیدا کړل، بیا نو د دلګي مشر دی بیا ګیله نه کوي چې سره سره وسوله یا څنګه سره وسوله.
ملا یعقوب په دې پیغام کې د یو شمیر طالبانو پر بې ځای ګرځېدو را ګرځېدو هم نیوکه کړې او وایي په کار ده دا وسلوال امنیت ساتونکو طالبان د خپل ذمہوارو کسانو په سیمو کې پاتې سي. ملا یعقوب طالبانو ته په اشاره سره ویلي اوس بهرنیان وتل دي نو طالبان باید داسې کارونه ونه کړي چې د خلکو د خوابدۍ او د هغوی د ژوند د نارامۍ سبب سي. ملا یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکو ملا محمد عمر زوی دی چې په پاکستان کې دین زده کړې کړي دي، خو طالبانو تر اوسه د هغه هیڅ عکس هم نه دی خپور کړی. ملا یعقوب په تقریبا تیرو څو کلونو کې د افغانستان په څه باندې نیمایي ولایتونو کې د طالبانو د جنگي محاذونو مشري کوله. ملا یعقوب دا پیغام په داسې وخت کې خپور کړی چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې له پرون راهیسې د اتو کسانو مړی موندل شوی دی. عین شاهدانو ویلي چې نن د جمعې په ورځ درې مړی د ښار په هاډه سیمه کې موندل شوی او روغتون ته وړل شوی دی. همدارنګه پرون د پنځشنبې یا زیارت په ورځ هم په همدې سیمه کې د پنځو تنو مړی موندل شوی وو. ځایي چارواکو د نننیو موندل شویو مړو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پرونیو موندل شویو مړو پیښه یې تایید کړې وه. ځایي سرچینې وایي مړی د داعش خراسان ډلې د جنگیالیو دی. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، واشنگتن.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان واک تر لاسه کولو وروسته افغان طالبان حکومت د ملګرو ملتونو روان جنرال اسمبلی کې د ګډون او د افغان طالبانو سفیر لخوا اجلاس کې وینا کولو خواست د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر ته لیږلې ده. څېړونکي په دې اړه څه نظر لري؟ د ډیورډیو خبريالي سادیا قاسم شاه په دې موضوع د څېړونکو سره خبرې اترې کړې او یو څېړنیز رپورت تیار کړې.
په افغانستان کې واک اغستونکي طالبانو امر لاندې کارکونکي د بارني چارو وزارت د طالبانو لیډر امیر خان متکی دستخط شوی یو خط دلاري د ملګرو ملتونو یا یونایټیډ نیشنز جنرال سیکرټر انټونیو ګوټیرس ته خواست کړی دوی ته د یو ان جنرال اسمبلی اجلاس کې د افغانستان نمائندګي کولو او د خطاب کولو موقع ورکړی شي. دغه خواست متعلقه کمیټه ته وړاندې شوې ده. آیا یو ان با افغان طالبان له دغه موقع ورکړي یو کنه؟ ځکه چې تیر ځل د کال 1989 نه تر کال 2001 پورې افغانستان کې د طالبان حکومت ته یو ان دغه موخه نه ورکړي. خو په خوانی سینیټر او سیاستمدار افلاسیاب خټک وايي د یو ان متعلقه کریډنشلز کمیټه د دې خواست جاج اخلي او د ریاست او حکومت سره معیارونه دي په کار د دغه پرانا کې په دې فیصله وکړي. هغه وايي صرف د ټوپک په زور ځان ته حکومت ویل خو صحیح عمل نه دی.
حکومتونه دې ریاست او حکومت په متحده کې چې کوم معیارونه دي لپاره هغه خپل ردي اصول دي، یعنی آئین کم دی، قانون کم دی، یعنی صرف قبضه خو نه ده. افغانستان کې درې نیم سلو کروڑ خلک اوسي، د هغوی رایه څه ده؟ هغوی سره دوی سلوک څه دی؟ نو دا ټولې د دې خبرو ته جواب پکار ده چې طالبان نو غوښتلی شي کنه.
د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ترجمان او پخوانی سېنټر زاهد خان هم وايي افغانستان کې خلکو سره دا وخت سلوک کیږي. آیا افغان طالبان د افغان خلکو نمائنده حکومت دی او کنه؟ د دې پر وړاندې کې د یو ان دغه فیصله وکړي.
که فرض کړه د ټوپک په زور باندې په دنیا کې قبضه شروع شي او یو ان دا یې ځواب ورکړي، نو بیا د هم رئیس والا او دا هر څه د یو ان اسید بیا ختم شو. بیا په هیڅ کار باندې چې هغه یې تکي کینی دنیا فیصلې وکړي. زما خیال دی چې داسې په هیڅ صورت نه ده کول پکار. وړي چول دي خپل اول خپل کور جوړ کړي، خپل کور هېواد دی، یو بل اوسم اورو چې یو بل سره جنګ جګړه روانه ده.
خو د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی په یو ان زور راوړل چې طالبانو سره مکالمه یا ډایلاګ جاری وساتل شي، ځکه چې بایکاټ یا اړیکې قطع کول صرف یو رد عمل او مخالفه کار یا پولرایزیشن سیوا کولی شي، صرف خبرې اترې ښې نتیجې راوړل شي. په دې حکله د مردان د خان عبدالولی خان په هنتون د تعلقات عامه څنګه چیرمن پروفیسر ډاکټر عبدالشکور هم وايي د طالبانو دغه خواص او د هغوی دنیا ته خپل موقف وړاندې کول دغه هڅه ډیره مهمه ده.
دا خبره ډیره مهم ده کوم چې د قطر امیر اشاره کړی دا چې طالبان به هر حال په ډایالوګ کې انګیج کول دي، دوی سره اړیکې نیول دي، دوی سره خبرې کول دي. دا یو حقیقت ته په دې تسلیمولو کې یو تمنګ په بین الاقوامي سیاست کې ډی جی ور وایو ته ډی فیکټ وایو ټیک چې قانوني تور کده موږ نه منو چې طالبان د افغانستان ریپرزینټیو دی، افغانستان دوی ریپرزینټ کوي، خو ډی فیکټیولی په حقیقت کې دا چارواکي دی او د افغانستان چارې نن د دوی په لاس کې دي. خبرې نه موږ سترګې نه شو پټولې، هغه توګه کدی ته موږ سوچ وکړو نو طالبانو سره خبرې کول، یو داسې فورم ورکول، یو ته غوږی خودل د بخوی دراتونکو لپاره. خو د سره سم یو بل خبره هغه دا چې دا قسمه تسلیمول اروپا ملکونه او سنور ملکونه وي چې کله یو حکومت تسلیموي او ریاست تسلیموي نو وي ته پرایر یا مخکي اوس شرایط هم دي. په شرطونو کې د انساني حقوقو شرط دی چې دا حکومت باید دایته څنګه ګوري، د زنانو په حق لا دا وي رویه به څنګه وي.
میډیا تر مخه دا ځل یو ان طالبانو په حق لا نرمي خودلې دا ور باندې زور راوړلې چې حکومت کې د نورو فریقونو ګډون یقیني کړي او د بشري حقوقو خصوصي توګه باندې د خزو د کار کولو او د جنکو د تعلیم حق هم یقیني کړي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیبر رادیو ده. په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کول وروسته وی غر وای د افغانستان حالات ساری. په نیدرلند کې د وی غر مسلمانانو د حقوقو لپاره کارکونکي عبد الغنی ثابت چې د چین په سنگیانګ سیمه کې د مسلمانانو د وی غر لګکیو غړې دي، وایس اف امریکا ته ویلي د طالبانو د هغو مسلمانانو په اړه بیانونه ساری، څوک چې د هغه په وینا په ګرد نړۍ کې زورول کیږي. په دې اړه تفصیل د ډیور اړیو خبريال فضل عزیز په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په نیدرلند کې د یغور مسلمانانو د حقوقو لپاره کارکونکي عبد الغنی ثابت چې د چین په سنگیانګ سیمه کې د مسلمانانو د یغور لګکیو غړې دي، وی وی ته ویلي د طالبانو د هغو مسلمانانو په اړه بیانونه ساری، څوک چې د هغه په وینا په ګرد نړۍ کې زورول کیږي. هغه ویلي طالبانو د فلسطین، کشمیر او په نور نړۍ کې د زوریدونکو مسلمانانو لپاره غږ پورته کړي، خو طالبان د افغانستان سره په پوله د چین په سنگیانګ صوبه کې نږدې د 12 میلیونو نه زیاتو یغور مسلمانانو په اړه غلي پاتې دي. د چا په اړه چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو د دوی سره کېدونکو زور زیاتې په ګوته کړې دي. د بشري حقوقو د بهرنی نړیواله اداره ایمنستي انټرنیشنل او د بشري حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ په چین تور لګوي چې د 1 میلیون نه زیات یغور او ترک مسلمانانو په حراستي کمپونو کې ساتلي، چرته چې دوی د خپل مذهب اسلام نه اړولو هڅه کوي، چې دوی د خپل نظر بدل کړي او د چین د کمیونست پارټي سره د ملاتړ اعلان کړي. چین تل دغه تورونه رد کړي او وایي دا حراستي مرکزونه نه بلکې د تربیه ورکولو مرکزونه دي او هغو خلکو ته تربیه ورکول کیږي چې بلتون خوخه مذهبي تندروي او تر هغه فکرې ذهنونه خراب کړي دي. د منځنۍ اسیا ډیر پوهان هڅه کوي چې د طالبانو او یغور اړیکې معلومې کړي. ابراهیم بهیس چې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نومې اداره کې د افغانستان په اړه څېړنې کوي، وایي د طالبانو د راجوړېدو د ساخت په وجه دې ته یو تحریک ویل کېدای شي، څنګه چې دا په جنوب کې راوټوکېدو او په نور ملک کې خور شو. دوی د یو بل سره د عقیدې په بنیاد یووالی اوموند او نورې ډلې پکې هم شاملې شوې، ځکه دا سیاسي وجود لري او دوی نسلي بنیاد نه لري. ثابت او نور مذهبي علما وایي د عقیدې په بنیاد ډېر یو غور چې ځان ته پخ مسلمانان وایي او دوی په چین او افغانستان کې د سنی فرقې حنفي مسلک سره تعلق لري. په واشنگتن کې د ایست ترکستان د بیدارۍ د غورځنګ مشر او بانی صالح هدایار وایي زیاتره یو غور په خپلو اسلامي قاعدو او د هغې په عملي کولو او پوهه کې روحان فکر دي. هغه ویلي یو غور د طالبانو په څیر نه دي، یو غور د ښځو او ماشومانو د حقونو خیال ساتي، په خاصه توګه د ښځو تعلیم ته درناوی لري. زیاتره یو غور د طالبانو سره خواخوږي نه لري او دیو تندرو په سترګو ورته ګوري. خدایار بي وي سره په خبرو کې ویلي هغه طالبانو ته د سختري زبستر ګوري او د هغوی د اسلام عملی کول د اسلام د تعلیماتو سره سمون نه خوري او طالبان مذهب د سیاست په توګه کاروي او د افغانانو بنیادی حقونه د پښو لاندې کړي دي. ثابت وایي ک طالبان د یغور مسلمانانو د پاره आवाज پورته کړي نو د کاري په نړۍ کې سم تشخص سي وکول شي، خو ور سره دوی د چین د مرستو نه هم محروم کېدي شي. پوهان وایي چې کله په نړۍ کې د مسلمانانو د مسلو په اړه خبره راشي نو طالبان اوس په هغه د आवाज پورته کولو کې انتخاب کوي، ځکه چې دا اوس یو تحریک نه دی پاتې او اوس د یو ملک استازیتوب کوي. د طالبان حکومت هم هڅه کوي چې د چین سره اړیکې جوړ کړي او د افغانستان ضرورت د سر کړي. ابراهیم بهیس وای چین یو د هو هیوادونو نه دی چتوان او خوښش لري چې د طالبانو سره همکاري وکړي. پنهم ستمبر د چین سرکاري خبر پاڼې د طالبانو د قطر د دفتر د سیاسي ویان سهیل شاهین نه پوښتنه کړې و چې طالبان به د بیجینګ په غوښتنه د ایست ترکستان اسلامي قومن غړي چین ته وسپاري. په ځواب کې شاهین ویلي د دوهې د تړون وروسته په دوه کې ډیرو افغانستان پرې خو دی ځکه چې دوی په کلک ویلي چې د افغانستان خاوره به د چین په ګډون د ګاونډیانو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د جون د میاشتې د رپورت تر مخه د تندر وډلې ایست ترکستان اسلامي قومن غړي جلاوطن شوي څوک چې په سوونو غړي لري. ایست ترکستان اسلامیک موومنت ملګرو ملتونو تر هغه ډله ګرځولې خو امریکا تیر کال په نومبر کې دغه ډله د تر هغه ری د نومړ څخه وستوا. بهیس ویویت ویلی هغه نه ګڼي چې طالبان به په میاشتو یا کلونو کې دغه خلک د ملک څخه وباسي ځکه د طالبانو په لیکو کې د یغور خواخوږی شتون لري او دغه کار به دوی ته شخړه جوړ کړي او طالبان دغه غبرګون څخه ویره لري. د امریکای په جارج واشنگتن پوهنتون کې د وار ان دی غورز کتاب لیکوال او د نړیوالو پرمختیايي مطالعو د پروګرام مشر سین روبرټ ویلی طالبانو کله هم په چین کې د یغور په اړه سرګندري نه لرلې خو په افغانستان کې د یغور په اړه د چین سره مرسته کړې ده. هغه ویلی د نویم د لسیزې په وروستیو کې چین د طالبانو نه غوښتي وو چې په افغانستان کې میشي یغور د یغور د ازادۍ د پاره غک پورته نه پی یا د چین د پاره خطر جوړ نشي او داسې ښکارېده چې طالبانو یغور داسې ساتلی او چې دوی د نویم په لسیزه کې او د 2000م په پیل کې چین ته خطر نه جوړ شوی او نه د خپل بشري حقوقونو د پاره هلی ځلې کړې وي. روبرټ پویلی زیاتره یغور مذهب د خپل سیاسي او بشري حقوقونو د پاره د سیاسي وسیلې په توګه نه کاروي او د 9/11 روستا ډیر یغور د تندلارو ملاتړ نه دی کړی. عبدالغنی ثابت هم دغه خبره کوي. هغه ویلی یغور مذهبي سخت دریزه او ترهګر نه دی او نه د طالبانو په څیر مذهبي سیاسي تحریک جوړ کړي او د امریکا د ترهګرې پر ضد جګړې پیل کول وروسته چین په غلطه توګه په یغور د مذهبي تندرو تور لګولې دی. فضل عزیز وی او ای دیوا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکا، جاپان، استرالیا او انډیا سرمشران نن یعنی د جمعې په ورځ په شخصي توګه په واشنگټن کې سره ویني چې د انډو پیسیفیک سیمه په امنیت او په سیمه کې د چین د زیاتیدونکو نفوذ په اړه خبرې اترې وکړي. په دې اړه تفصیلي رپورت د ډیو ریډیو همکار نصر الله خان باندې کوي.
د کوارډ نومې غونډه د مارچ په میاشت کې هم شوه و چې پکې د امریکا، هندوستان، جاپان او استرالیا سر مشرانو په انلاین بڼه د انډو پیسیفیک سیمې په امنیت او د چین د زیاتیدونکو نفوذ په اړه خبرې کړې وې. خدا به لومړنی ځل وي چې د امریکا صدر جو بایدن، د هند وزیر اعظم نریندرا مودي، د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن او د جاپان وزیر اعظم یوشیدا سوگا به نن د جمعې په ورځ په واشنگټن کې په شخصي توګه د کوارډ په غونډه کې موجود وي. د وایټ هاوس ترجمانې جین ساکی په یو بیان کې ویلي چې د کوارډ مشران به د اړیکو جوړولو او عملی همکارۍ په مخه بوتللو باندې تمرکز وکړي، لکه د کووېډ 19 سره مبارزه، د موسمي بحران د حل کولو یا مخه نیولو، په نوي ټکنالوژي او سایبر سپیس کې ملګرتیا او آزاد او خلاص هند پیسیفیک تپاره به هڅه کول به هم شامل وي. د رائټرز خبري ادارې تر مخه چین په دوامدار توګه په سیمه کې نظامی ملټری پوسټونه جوړوي او د خپل اداګانو د ملاتړ لپاره یې کاروي چې دا مهم سمندري لارې دوی کنټرولوي. د واشنگټن غونډه چې امریکا، برتانیا او استرالیا ترمنځ د وروستي اعلان شوی تړون په پایله کې رامنځته کیږي چې استرالیا ته اټومي سبمرینونه ورکړي، په دې معاملے فرانس د ناخوښۍ اظهار هم کړی دی چې د استرالیا سره د ډیزل سبمرینو رسولو لپاره یو معاملہ کم کړي. فرانس په احتجاج کې له امریکا او استرالیا دواړو څخه خپل سفیران واپس رابللي. یاد دی وی چین دغه تړون غندلې او دای د سیمې امنیت ته زیان رسوونکې بللې. د کوارډ غونډه چې د امریکای او اتحادیانو د تایوان په ملاتړ کې د قوي خبرونو وروسته کیږي، کوم چې چین د یو بد ولایت او په سیمه کې د بحري یا سمندري شتون زیاتولو لپاره د اروپאי اتحادیې نوي هڅګني.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی رادیو د نن د جمعې ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 23 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځښ په کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د طالبانو د زندانونو د اداري سرپرست مولا نور الدین تورابی ویلي د اسلام قوانین به پر ځای کوي او د تیزندۍ او د لاسونو پرې کولو سزاګانې به ورکوي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې یو سنډه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن، روس او د چین د خارجه وزیرانو سره په دوړخیز اړیکو او د افغانستان په اړه خبرې ترې کړې. او د پیښور های کورټ د کسیز بنچ د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې بالخصوص ویلي وزیرستان کې د لینډ ماینونو په اړه د صوبایي او مرکزی حکومت ته تفصیل غوښتلې ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د طالبانو د زندانونو د ادارې سرپرست مولا نور الدین تورابی ویلي د اسلام قوانین به پر ځای کوي او د تیزندۍ او د لاسونو پرې کولو سزاګانې به ورکوي. تورابی چې د طالبانو د بنیاد ایښودونکو څخه دی، د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر مشر و. د طالبانو په دغه رژیم کې د کال 1999 نه تر 2001 پورې سخت اسلامي قوانین نافذ وو او تورابی ویلي چې هغه قوانین به بیا عملي کوي. تورابی چې اوس شپېته کلن دی، د طالبانو په کابینه کې شامل دی او هغه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې هم شامل دی. د اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې هغه ویلي طالبانو چې په خوا کومې سزاګانې ورکړي او کله کله به یې په میدانونو کې سزاګانې ورکولې، هغه دغه سزاګانو ته د نورو غبرګون رد کړي او نړۍ ته یې خبرداري ورکړي چې د افغانستان په نوي واکمنۍ کې لاسوهنه نه کوي. نړۍ د طالبانو په مخکنی رژیم کې د دوی هغه سزاګانې رد کړي وي چې دوی به ښکارا په میدانونو کې ورکولې او د سلګونو په شمیر کې به ورته خلک ولاړ وو. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې یو سنډه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن، روس او د چین د خارجه وزیرانو سره په دوړخیز اړیکو او د افغانستان په اړه باندې خبرې ترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په 23 سپتمبر باندې ویلي دي چې دغه لیدنې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې شوې. ویل شوې دي چې د پاکستان خارجه وزیر ټینګار کړی دی چې پاکستان په افغانستان کې ټول شمول سیاسي جوړجاړي تجمن دی. هغه په دې خبره باندې زور ورکړی چې یوازې با ثبات او ټول شمول حکومت په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې پر ځای ساتلې شي او د دې وړتیا به ولري چې د افغانستان خاوره بیا تر خګر ونه کاري. قریشی ویلي په افغانستان کې نوې سیاسي حقیقت مخې ته راغلی او طالبانو لپاره د خپلې کړې ژوندۍ پوره کړې. د نړیوال ټولنې اخلاقي ځموارده چې د افغانانو بشري مرستې وکړي، هغه هیله څرګند کړې ده چې نړۍ به بیا هغه غلطي ونه کړي چې افغانستان یوازې پرېږدي. یا د دې چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر دا په لومړي ځل باندې د امریکا د سیال سره مخامخ لیدل کتل کړی دی. افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزیر مولا یعقوب په یو نوی غږیز پیغام کې ویلي دي چې داسې راپورونه ورته رسیدلي چې ګنې د طالبانو جنگیالو یو شمېر کسان له طالبانو سره د دښمنۍ او مخالفت په اساس باندې وجلی دي. نوموړي ته په یو منسوب پیغام کې چې د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په خپل ټوئیټر پاڼه باندې خبر کړي، د طالبانو د دفاع وزیر مولا یعقوب د طالبانو ټولو غړو ته ویلي دي چې د طالبانو د مشر د بخښنې فرمان عمومي دی او د هغه په وینا هیڅوک حق نه لري چې دا ژمنه ترخو لاندې کی او د دې فرمان خلاف شخصي انتقام واخلي. مولا یعقوب په دې 15 دقیقه پیغام کې ویلي چې طالبان له چا سره شخصي داوه لري نو محکمې ته دی مراجعه کړي او له هغه لارې دی خپل مشکل هوار کړي. هغه طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې له دې وروسته څوک داسې خپل سری عملو کړي د خپل عمل سزا به ویني. کابل ته د طالبانو د داخلي دوه وروسته
دې ډلې عمومي اپو اعلان کړی و او لټولو دولتي کارکونکو یې غوښتلی و چې خپل وظایف ته لاړ شي. خو د تیر شپږو اونیو په موده کې د بشري حقوقو نړیوالو مدافع سازمانونو طالبان د بشري حقوقو په نقض د مخالفانو په وجلو او د خبريالانو او میرمنو په وحلو ټکولو تورن کړی دی. په افغانستان کې هم څو سیمه ییز رسنیو د طالبانو لخوا د قتل او اختطاف او بد چلن راپورونه ورکړي دي. څومره وړاندې په ټولو نه شبکو کې داسې ویډیوګانې هم خبرې شوې وي چې ښکارا کوي طالبان په پنشیر او د بغلان ولایت په اندرابو لسوالۍ کې خلک په سیرای محکمو کې وژني. بلخو د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار هدا سیمه کې نن یو وار بیا د دریو تنانو مړی موندل شوی دي. اني شاهدان وایي چې مړی ځای روښتون ته وړل شوی. ځای چارواکو د مړو په حق لباندې څه نه دی ویلي. یاد دی چې پرون هم د هدا په سیمه کې د 15 تنانو مړی موندل شوی وو. د ولایت د اطلاعاتو چارواکو د دغه پیښې پخله کړې ده. خبري سرچینې وایي چې دغه مړی د داعش وسلوالو ډلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا سویلي وزیرستان ضلع په دوو برخو کې د ویشلو خبره کړې. عمران خان د رسمل خان ته د سفر په وخت خپل وینا کې ویلي دي چې د ضلع په دوو برخو کې د ویش خبره ځکه کوي چې د محسود او وزیر قبیلو ترمنځ د اوږدې مودې شخړې ختم شي. د ویلي دي چې د ویش نه وړاندې به صوبایي حکومت د ځمکو په سر شخړې هواروي. بل خوځایي مشرانو د ډیور رادیو سره خبرو کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې بالخصوص وزیرستان کې د خلکو ستونزې خپل مین د جګړه نه بلکې وسلوال طالبان لند ماینونه او داسې نور ډیر څه دي. یاد دی وی چې د بيدرکیو لند ماینونو او د تشدد ختمون لپاره څو څو واره درنه احتجاجونه د وزیرستان ځای خلکو کړي خو حکومت ورته فهم نه دی اړولې. کوم چې ځای میډیا هم نه دی راپور کړي. د پیښور های کورټ د کسي زبنج د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې بالخصوص ویلي وزیرستان کې د لند ماینونو په اړه باندې د صوبایي او مرکزی حکومت نه تفصیل غوښتلې ده. خواجه مکوون کې وکیل سجاد احمد محسود غوښتنه د عدالت څخه کړي چې لند ماینونو د قبایلی زلون لری کړی شي، د دغه ځمکني بمونو ښکار خلکو ته د ازاله وکړي، درملنه دی وشي او د لند ماین سیمو نه د خلک لري وساتل شي. یاد دی وی چې د 13 اتلس ورځو راهسي په سویلي وزیرستان کې د ځمکني بمونو د پیښو ښکار شو خلکو لخوا احتجاج جی مظاهره روانه ده. خو تر دې دمه پورې کم سرکاري چارواکي دغه خلکو سره لید کاتنه دی کړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د پیښور های کورټ دوه کسیز بیان په خیبر پختونخوا کې زمشو قبایلی سیمو او په خاصه توګه جنوبی وزیرستان کې پوزمکه کې د خښو ماینونو د کیس اوریدنې په وخت مرکزی او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته په یو ونی کې عدالت ته خپل جواب جمع کولو امر کړی دی او د قضې اوریدنې تر 14 اکتوبر پورې ځنډولې ده. د پیښور های کورټ تخواس شوه چې مرکزی او صوبایي حکومت ته زر تر زره په دغه سیمو کې د خښوي ماینونو یا بمونو لړکولو لپاره امر وکړي او مل شو او جوبل شو تنانو ته د مالی مرستې ورکړي شي. اخوا په جنوبی وزیرستان کې د ماین چاودنو ښکار تنانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي پرلت نن پر 19 ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي وایي کچري غوښتنې ونه منل شوې نو اسلام آباد لور ته به لاریو نوکړي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیور ډیو خبريال عبدالرزاق په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پیښور های کورټ جسټیس لالجان خټک او جسټیس عبدالشکور باندې مشتمل دوه کسیز بینچ د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو او په خاصه توګه جنوبی وزیرستان کې د خښو ماینونو په حق له د قضیه اوریدنه وکړه. په دغه کیس کې پیشکوونکی د پیښور های کورټ سجاد محسود اډوکیټ وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل چې عدالت مرکزی او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته امر وکړو چې د ماینونو په حق لیې سګامونه پورته کړي د هغه په اړه دی په یو اونۍ کې عدالت ته تفصیلی جواب جمع کړي. نو مولي زیاته کړه په خپل درخواست کې یې عدالت ته ویلي په قبایلی سیمو کې د سکیورټي په غرض خخ کړي شوی ماینونه ځای خلکو ته مالی او ځاني زیان رسي. نو باید حکومت د غسیمه د ماینونو څخه پاکی کړي.
پریر کې ورته لیکل چې د علاقې نه د لند ماین سکم دی هغه ختم شي. ورسره چې کومه علاقه حکومت دا وایي چې زموږه واس نه رسي نو هغه د یو سره کار خپره وایي چې مطلب دی ایریا کې سوک نه وردنه کیږي او بیا موږ ورسره دا وخت دی چې زموږ په علاقه کې سیمینار پروګرام وکا نو هغه کې اجازه ورکړه زمام مشر زما کشر او زموږ د کوم خوريانه دي دی چې هغه له د پته ولګي د مخامخ کم سیز را لپروت د ټیم په شکل کې چې آیا د سد هغه سره سره چې سومره د انسیډنت کېږي هغه په هسپتال سره دی پولیس کې چې انټری پراپر کیږي او هغه نه علاوه چې کم مشومان یا د کم زموږ خوريان دي چې دی لا چې د کم پیکیجز حقدار دي چې هغه له پیکیجز کمپنسیشن ګراند کی
په پیخور های کورټ کې جمع کړی شوی خواست کې ویل شوی یوازې په جنوبی وزیرستان کې 1300 کلونو دوران د خښو بمونو یو سل او دو کم اتیاو نه زیاتې 14 شوی دي او په دغه 14 کې 800 پورې تنان مړ شوی او نږدې 300 او درې کم ډیر شپوري په جسمانی توګه مازوره شوی دي او په زرګونو سارووته هم زیان رسیدلې دي بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د ماین 14 خکارتنانو په کوټ کې سیمه کې د دغه غوښتنو لپاره د 13 نور لس ورځو راهسه احتجاجي پرلت پیل کړی دی په احتجاجي پرلت کې برخه اغستون کې احتر محسود وایسا په امریکا ډیونیوست ویل په سیمه کې د پوزي عملیاتو تر سره کې دروستو چې کله خپل کلی ته واپس شول نو په ځمکه کې خښوي ماین د 14 په نتیجه کې یو وخت په کنده مشوا
چکاله میش خپل وطن ته لوري کورینا مکانینا غاز پز او میش بیا هه پښولی واسه په تم جن سمختر و په یوار ز درز نه د میش خپل د کور هو ورکه شه پاشا زلاک شول د منس خار شه ورډر افسوس متوداری وس هغه نه د اسپاټاله سوالت و درا تروري په خپل ری په علاج وکړه ری په وسیار نه شي اچھا ام کارزلیا و سم په میش ماجوده یې شه نی پکړیم ومیش دا یا ایش په ټول ماسید شه دا د امنس کاری چې کیما شوی د هونډه ماسید ژوند په خطر شه دا د لریش
د روان کال جون په میاش کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبای وزیر شوکت یوسف زئی په اسمبلی غونډه کې ویلی وو چې د خښو بمونو د پاکولو په اړه چې څه هم د حکومت نکیدل شي نو هغه بکی بلخوا پرستو کې حکومتي او پوزي چارواکو ویلي وو چې په ځانګړي ډول په وزیرستان کې د ماينونو په پاکولو باندې کار روان دي عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور
ګرانو ځینکو دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زیارت په ورځ په ډیر اسماعیل خان کې وی غونډه ته په وینا کې په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې د دوه ولسوالیو د جوړولو پلان اعلان کړي خو د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای عمران خان دی د زلو جوړولو په ځای په سیمه کې د خلکو امن یقیني کړي په دې اړه نور تفصيل د ډیو رادیو خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کړي
د کال 2018 د سرشمیرو لمخې په 14,500 سکوره کیلومتر سیمه په خورا جنوبی وزیرستان 14,800 نفر آباد لري جنوبی وزیرستان چې د افغانستان سره په پوله پرته سیمه ده د تحریک طالبان پاکستان د وسلواله ډلې پیل هم د دې زیره شوی وو او دا ډلې په کال 2018 کې د بیت الله مسجد په مشرۍ په سره روغ سیمه کې جوړه شوی وو وزیر اعظم عمران خان غونډې ته ویلي چې په ډیره اسماعیل خان کې هم زما په انده اړینه ده چې اعلان وکړم په جنوبی وزیرستان کې چې وزیر او مسجد قبیله اوسېږي ایوا لویست دا دوه قبیله دوی غوړ جنوبی وزیرستان په دوو ضلعو ویشي او ځنن اعلان کوم چې زموږ به د دوی لپاره دا کار کوو مګر ما د خیبر پښتونخوا صوبې اعلی وزیر محمود خان ته وویل چې زموږ باید لومړی د دې ضلعو رامنځته کول د مخه د دوی ترمنځ د ځمکې اشخړې حل کړو خو د جنوبی وزیرستان سیاسي او ځایي مشران وایي د وزیر اعظم عمران خان دا بیان په ډاګه کوي چې په وزیرستان کې نوې ضلع جوړول د ولسونو ترمنځ کرکې پیدا کړي د وی جنوبی وزیرستان چې دا وړاندې نه د امنۍ سره مخ دی لومړی د امن په ځای کولو لپاره ګامونه واخستل شي د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرن کې د عوامي نشلګل مشر ایاز وزیر اویل علاقې دا وړاندې نه د امنۍ اشکار ده زنګونه وهلې ده او د وزیر اعظم دا خبره کول چې وزیر مسجد خپل کې شخړې لري د علاقې خلکو ترمنځ کرکې پیدا کوي هغه ول وزیر مسجد یو بل سر نږدې رښتي او اړیکې لري باید د ځمکې په ویش د خلکو ترمنځ دا شی اړیکې خرابې نشي
دغه سره تر اخیره درې دې دغه سره او پرستینا دې چې دغه سره روزګار دې چې دغه سره علاقې بوتې شي
د مسجد قبیله ایو مشر حاجی محمد عبدلی اویل امن د دې تر ټولو لومړی غوښتنه ده خو عمران خان په خپل وینا کې د وزیرستان د امنیت ټینګښت خبره ونه کړه هغه زیاته کړه د رای نجات عملیاتو کې د مسجد قبیله کورونا بازارونه او مارکیټونه وران شول او د علاقې بیا هم د امنۍ سره مخ دي هر ورځ د دوی په علاقې کې د ماین چاودنو او هدفي وژنو سره په امنیتی سرتیرو بریدونه کیږي حاجی محمد اول دوی تپخوانه ویل کیږي چې وزیرستان په دوو ضلعو کې ویشل کیږي خو زیاته کړه وزیر اعظم دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په دې غونډه کې د علاقې یو مشر موجود نه وو
مش خو ذمہ دار خل تب کڑائی دائی مش خو آرمی تک کڑائی دائی بھائی وزیرستان سے مش امن گوڑیا وال امن پچار دائی پن پیجی جی دے ملک یو دومرا ذمہ دار سڑائی وزیر اعظم چدا کیم الفاظ استعمال کی غا خو دد خپل شیا نشان نه وی
د جنوبی وزیرستان د پاکستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر د اعلان یو لوی سازش ګرځوي او وای وزیر اعظم عمران خان خلکو ته پلاس تشه هسه خبره ورکړه هغه زیاته کړه انتظامی نظام مخکې کیږي او ویش اورسته کیږي وی ویل عمران خان دا خبره زګه کړي چې د علاقې انتظامی دفترونو زیری ته وړلو کیس په های کورټ کې روان دي او عمران خان نغواړي دلته امن وي او د هغه د مخنیوي کوشش کوي امان الله وزیر اول متنازع اشخړې خو په نورو ځایونو کې شته عمران خان ته دا خبره نو کول پکار چې دلته زمکو اشخړې دي
وو مضبوط سازش ته ته دا اعلان وشو د میز د ساوت وزستان د ډیسټریټ ته پورا د دوچې کیم په پښاور او کوټ کې د دفترینې د شکاولې کیم کې چالي شي هغه د بیا سره کولې د پورا
بلور تلن پجربی وزیرستان مرکز واړه کې د انټرنیټ او موبایل سرویس د نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره شوه او دغه احتجاج کوونکو ویلي وزیر اعظم عمران خان پخپله په جنوبی وزیرستان کې د انټرنیټ او موبایل سرویس په ځای کولو اجمنه کړې و خو تر اوسه دغه اجمنه په ځای نه کړې شوه دوی ویلي عمران خان چې دوی ته انټرنیټ او موبایل اسانتیا نشي ورکولای نو وزیرستان ته بیا نور کومه اسانتیا ورکړی شي عدنان بیٹنای دیوا جنوبی وزیرستان
پاکستان کې صحافیانو د کار توان زیاتولو لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې سنټر فار ایکسلنس ان جرنالیزم لخوا جاری شوی رپورت کې ویل شوی په کراچۍ ښار کې د هر دریم صحافي د خپل کار نه زړه تور شوی او د خپل کار له کبله د غصې او جذباتي فشار ښکار دی د پاکستان په نورو برخو کې کارکونکي خبريالان وایي دغه حال د هیواد د هر صحافي دی او هغوی د ذهنی تناو لوی علتونو کې اقتصادي ستونزې د ملازمت د تحفظ نشواله او د هیواد دننه په آزاد صحافت ریاستی بندیزونه خای نور تفصیل له اسلام آباد نه د ډیور ډیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي
په کراچۍ کې د غیر سرکاري ادارې سنټر فار ایکسلنس ان جرنالیزم لخوا جاری شوی رپورت کې ویلي شوی چې د کراچۍ په صحافتي ادارو کې کارکونکي یو سل اووه صحافیان د دې مطالعې برخه جوړ شوی دي چې پکې د سلويختو نه زیات خزینه او د پنځوستو نه سیوا نارینه صحافیان شامل دي په دې رپورت کې ویلي شوی چې په ښار کې د هر دریم خبريال د خپل کار نه زړه ټکېدلې او هر څلورم صحافي د خپل کار د دباو له کبله د غصې او جذباتي تناو ښکار دي په اردو نیوز وی پاړه باندې چاپ شوی دغه رپورت کې د رپورت لیکونکي ډاکټر آشا بدر دخلی ویلی شوی چې په دې سیړنې کې برخه اغستونکو ټولو صحافیانو منلې چې هغه د ذهني فشار ښکار دي او وايي زیاتره خبريالان په هیواد کې د صحافت اوسنی طرز د پریشانې او ذهني دباو لوی وجه درځولې ده په دغه رپورت کې دا هم ویلی شوی چې د شخصي ټي وي چینلو د راتلو سره سم او د بیړني خبر د منډلو منډې لپاره د حقوی په ذهني دباو کې اضافه شوې ده او اکثره صحافیانو ویلی چې د اخبارونو په دور کې نسبتا سکون وو په دې اړه د وایس اف امریکا ډیوا سره په خپل خبرو کې د پاکستان فدرل یونین اف جرنالیست عمومي سیکرټر ناصر زیدی ویل چې په خبريالانو کې د کار لکبل ذهني دباو پیدا شوې دي او وایي چې د دې لوی وجه په پاکستان کې په صحافت بندیزونه او د ادارو لخوا فشار دي
یي جو اکنامیک اور پروفیشنل کام کے دوران جو پریشرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے صحافی جو ہے وہ دباؤ کا شکار
ہغه وای په صحافیانو چې کم اقتصادی او د کار کم دباؤ دی نو د هغه لکبل دوی د ذهنی دباؤ ښکار کیږي په دې سیړنه کې د برخه اغستونکو صحافیانو عمرونه د شلو او 500 کالو ترمنځ دي د سنټر فار ایکسلنس ان جرنالیزم لخوا جاری شوی شمیرو کې ویلي شوی چې په دغه مشاورتي عمل کې شامل 15 سلويخ صحافیان داسي وو چې د جذباتي هیجان ښکار وو نورلس خبريالان د ذهني دباو او غوسه سره مخ موندل شوې دي د پیښور خبريال او د خیبر یونین اف جرنالیست چارواکي عزیز بونيري دیوتاوي د صحافیانو ترمن د ذهني دباو لوی وجه په هیواد کې په صحافت قطغنونه او د دې بل وجه د صحافیانو اقتصادي ستونزې دي
بل هغه شان تنخواګانې نشته په تنخواګانو کټ ولې جوړ دلته ورځ ورځ منګي ده نو صحافیان مختلف دغه کې کوشش دا کوي چې موږ بل فیلډ ته لاړ شو د دې دغه نه زیاتره لاړل سرکاري ملازمت ته لاړل ځکه چې په دې کې گزاره نه کیږي بل خبردارا چې جاب سیکورټی نشته نو دغه د وجه نه صحافیان چې دی هغه وسته دی خپل پیشه سره ډیر زیات مطمئن تیم نه دی او دغه وجه نه هغه بلکې هغه هر څلورم وایي چې هر سړی به دا کوشش کوي چې ډیر بس د دې فیل نه نور وزو او کدا اکټ راغی یا داسې نور قسم پابندۍ د سټیټ طرف نه راځي په ازادي صحافت باندې نو بیا خو به دا
د کال 2013 او 2020 احاطه کوونکې د ریپورت کې د صحافتي فریضې په وخت د زیاتی ښکار خبریالانو تناسب هم جاری کړی دی او د ریپورت لمخې هر دویم صحافي داسې دی چې په سناسه ډول د زیاتی نخا ګرځېدلې دی. ریپورت زیاتوي چې په هر دریو کې یو صحافي ویلي چې هغوی د اعلی افسرانو لخوا د دړکو سره مخ پاتې شوي دي او د هم دومره صحافیانو وینا وه چې د کار پر مهال هغوی د جنس په بنیاد د تفریق مشاهده کړې ده او یا په خپله د دغه تفریق کار پاتې شوی دی. ریپورت وایي چې په لسو کې یو صحافي داسې هم دی څوک چې د صحافتي زمارو تر سره کولو دوران په جنسي توګه یرول شوی دی. اسلام آباد کې د اردو ټي وي چینل جیو نیوز سره کار کوونکي خبریال اعزاز سید وایس اف امریکا ډیوا ته وویل په صحافیانو د فشار بل لوی وجه د ټي وي جرنالیزم کول دی.
سوسائٹی میں اور دوسری جڑی ہے پاکستان میں فریڈم آف میڈیا سے وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے.
اغوائی پا صحافیانو کی دا ذہنی ناروغو لیا وجہ پا ٹولنہ کی دا عمومی غم ختم دل او دا آزاد صحافت نشوال دے او پا اصل کی دا دیدو علتونو علاج پکار دے. دا صحافیانو نڑیوال تنظیمون ہم پاکستان دا نلے پا غلسو حیوادونو کشماری چرتا چی آزاد صحافت کول اس خطرناک بلل کی گی. پاکستان کی دا صحافیانو دا حقونو غیر دولتی تنظیم فریڈم نیٹورک پا خپل روستی ریپورٹ کی ویلی چې په پاکستان کې د کال 2002 نه تر اوسه پورې نږدې 130 خبریالان وجل شوي دي خو په دې کې نه خو د یو خبریال قاتل معلوم شوی او نه چاته سزا ورکړې شوې ده. سیلونکي وایي په پاکستان کې د صحافیانو يرونکو او د هغوی قاتلانو ته بشپړ چوب تر لاسه دي.
نن د جمعې ورځ ده او د جمعې ورځ د ډیور رادیو همکار سردار علي ټکر ستاسو لپاره د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورټ وړاندې کوي. راځي چې واورو نن د ډیور رادیو همکار سردار علي ټکر د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې خپل رپورټ کې څه وایي.
خګورې دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د ښاغلي جدران منتظر افریدي. فرمان مسافر سے پخپل کتاب زلان دستوری کے د خاغلی جدران منتظر افریدی په حوالہ داسلی کی وای چې جدران منتظر افریدی پقام افریدی برقم برخیل د مئی پمیاش پکال 1900 او اته دیرش کې د زمان خان کرا په یو ډیر غریب کورنۍ کې پتیرا کې زیږیدل دي. علت تر سلورم جمعه ته پورې سبق ویلو. اگر چې د سبق سره ډیر زیات شوق لرو خو د غربت او مالی کمزوری د وجې درمان پوره نشو. خو د دې برعکس خوش قسمت په دې دی چې دینی تعلیم یې د زړه کور روښانه کړی دی. د کال 1955 راسې د شاعرۍ په میدان کې د پښتو ادب د ناوې سرسنه کوي. د شاعر په هر صنف کې خ ماهر دی خو اکثر ډېرې نوکې شوکې په غزل لګوي. په کال 1901 کې د تیرا وږمې کتاب چاپ شوی دی. دویم کتاب یې چې په چاپ کولو کې غور روانو د بدقسمتۍ له کبله په 3 اپریل کال 1903 کې چې کله د باړې په بازار باندې اور لګید نو په هغې کې د ده دا دیوان وسوزید. د 1500 شعرونو دغه کتاب د دغه هنګامې په ضد کې راغی. خغلی منتظر سه په مالی تاوان رسیدو سپرواو نه لرله ولی د دې برعکس د پښتو ادب په دغه قیمتي پنګه پسې د زړه په سوز او جړل. د لوی حوصلې سختن د خدای په کړو عاقبت ارمانی صبر شو ولی د پښتونخوا پښتانه هم د دې ادبي شاکار د کتلو نه محروم پاتې شو. د باړې د سیمې د پښتو ادبي ټولنې روحي روان دی. په ګڼو ادبي ولسي مشاعرو کې ډېر په شوق سره برخه اخلي او د پښتو ادب سره پت نه پرېږدي. په قامي اخبارونو او رسالو کې د دوی د کلام نمونه اکثر چاپ کیږي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سر شریکو. چې د ګلو غټه واشي په ګلشن کې چې د ګلو غټه واشي په ګلشن کې بلبلان په جڑا سر شي په چمن کې تیرو زړونو ته رڼا د مینې ورکړي صداقت شوی د چا شعر سخن کې او د لید کاته د روح خوراک او سخاک وی د لید کاته د روح خوراک او سخاک وی خاص نعمت وی د مینو په دیدن کې او چې د یار د ملاقات امکان پیدا شي چې د یار د ملاقات امکان پیدا شي هغه وخت شلاړې اوچ په دهن کې خوګمن زړه خوږې خبرې ټکور غواړي خوګمن زړه خوږې خبرې ټکور غواړي لکه زخم ټکور غواړي په زولن کې او هر ماخامې دراتلو په انتظار ده هر ماخامې دراتلو په انتظار ده د تیرا وګمې خورې شوې په وطن کې او واخل هار د ملغلرو ځان ته جوړ کړه واخل هار د ملغلرو ځان ته جوړ کړه مار وړي درته اوخ کې په لمن کې چې عقل نوي تقوا پرېزي موي چې عقل نوي تقوا پرېزي موي د هغوی بس اثر وي په گفتن کې او دا د نن کارونه مپرېږ د سبا تا دا د نن کارونه مپرېږ د سبا تا د سبا کارونه نکیږي په نن کې کمې قدر خپل خپلوان کړي نو بیا سپرې چې مې یو ځلې مخ پټ شي په کفن کې او که سر یار د زنګون د پاسه کیګ دی که سر یار د زنګون د پاسه کیګ دی منتظر بشی کامیاب په زنکدن کې خو ګوریدونکو پر اتلونکو پروګرام کې به دی او بل نوی شعر سر ستاسو په خدمت کې زریګو اوس ما سردار علی ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو
اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی دا راځي چې په ګډه یې واورو
د امریکې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن او د جرمني د همسنګ خاغلی هایکو ماس په تیرو ورځو کې د ګردې نړۍ ملکونه د افغانستان په معاملې د غور کولو لپاره یوې غونډې لا راوبل چې بندوبسي دوی دواړو کړي وو خاغلی بلینکن د غونډې تخپل وینا کې درې داسې مدونه په خصوصي تور سره په ګوته کړل په کومو کې چې بین الاقوامي برادری خپلو کې ملګرتیا کولی شي لومبه دا چې طالبان په خپل دی لوستینګ ودرولې شي چې خارجي استوګن ویزا لرونکي او بهر ملکونو ته د تلو خواهش لرونکي افغانان به افغانستان نوتو ته پریږدي د افغان طالبانو د دې دلیل په جواب کې چې د ملک د انتظام په چلولو د پویو خلکو افغانستان نه وتل به د حکمرانۍ د پاره نقصان وي خاغلی بلینکن وایي چې د دې پویو خلکو افغانستان کې په خپل مرزه د اساریدو د پاره ضروری ده چې افغان طالبان دوی له دتلو اجازه ورکړي او ورسره د دې بنیادی حقوق بالا وساتي امریکا به د ټولو افغانانو د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو د تحفظ لپاره کار جاری ساتي دویمه خبره خاغلی بلینکن دا وکړه چې بین الاقوامي برادری دي طالبان لازمان د افغانستان د خاورې د بل یو ملک خلاف د ترهګرۍ لپاره د نه استعمالي دو په خپل لوز ټینګ ودري د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن په دغه موقع خپل وینا کې دا هم وی بهشکه چې موږ د دې لوزونو د پوره کولو د پاره یوازې په طالبانو اړه نشو لرلې بلکې موږ ټول له هم دې قسمه خطرو ته ویخ بیدار اوسېدل پکار دي خصوصا د افغانستان د بهر په ممکنه تور د جوړیدونکو سازشونو براله مخه نیول وی او چې څنګه دا خطرې سر راپورته کړي نو چې موږ په موقع چخو صدر بایدن په صفاتو کې دا خبره کړې ده چې امریکا به د ترهګرۍ د څو قسمه خطرو د تابعیا کولو د پاره په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف د جنگ کولو خپل صلاحیتونه مضبوط ساتي او که ضرورت پیښیږي نو موږ به د خپل دی وستوان نه پکاره خستو کې غفلت نکو دریمه خبره چې خاغلی بلینکن په خصوصي تور سره په ګوته کا هغه داو چې نړیوال ګوندې افغان اولستا د انساني خواخوږۍ د امداد جاری په جاري پاتې کېدل یقیني کی خو چې د ترهګرو خلاف د امریکای او د ملګرو ملتونو د لګیدلو بندیزونو پر ضد نیوي د دې درې واړو مقصدونو د حصول لپاره به طالبانو سره خبرې کول لازمی وي خو طالبان چې نورو ملکونو سره د خپل اړیکو کم جایز او قانوني حیثیت غواړي دا به د بین الاقوامي برادرۍ د امیدونو او د غوښتنو پوره کېدو سره سره حاصلې دي شي په دې کې تیر شلو کالو کې د شوو کامیابو د خاطر کول خبره په خصوصي تور سره شامل ده. دا کامیابی یقینا چې د خزو ماشومانو، صحافیانو، د بيدستو کسانو او د کمشمیره فرقو د حقونو سره تعلق لري. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن د خپلې وینا په اخر کې وی چې موږ له د خپل شریکو غرضونو د پوره کولو د پاره طالبانو سره خ صفه داګیده د سپینو سترګو او د خطرونو د پاکو خبرو کولو اجت وی او اخیری خبره ده چې موږ له په دې ټول عمل کې یو موټه اوسېدل وی.